د پخوانی رئیس په خبرو څنګه غولیږي. د کابل په پوله محمود خان کې دغه موټر شوی خاوند وحید الله وایي چې شاوخوا څلور کاله مخکې د ملي بس د رئیس حاجی غلام حضرت په امر خپل موټر شوی تړلې وه. دی وایي چې حاجی غلام حضرت ورسره ژمنه کړې وه چې د ده پیسې به د دغه موټر شوی له پخواني خاوند او د وحید الله له شریک څخه اخلي.
ایمانو وحید الله دا مشکل خوم دا غده ما دا امرخیل سره یو موټر شوی جوړ کړی و ای عالم امرخیل دلته یو پام دی ملي بس دا یو ځای نیولې دا بوله محمد خان صحاکه بیا غ سره ما شراکت جوړ کړ دسی یو څه ټیم وته پاندغه کې زتی دا امرخیل او تویل چې موټر شوی دی ما ته پری دا او ته ځ خپل کار کو شراکت ما ته نه جوړی مې مل دا سید حساب مو که پیسې مې نقد مر کړی هغه مر کړی نه هله کړو پیسې ولې نقد او ټول تقریبا یو رم څلور در ډالر ور کړی نور اندس زیاتو کام دغه مې ور کړی دی او هغه مند سید هغه په حساب باندې نو بیا نه هله کړو پیسې سند ما ته راکو سند هغه وخت را کړی نو وای دا در کوم و مې سکاته مې سې زو ضرول مې مرتل سی موټر شوی را کیا پیسې را کد څنګه چالو کوم پیسې د خلکو را سره دي هغه به را تویل خد چالو کسي موټر شوی به سره ای سې کله ما پیسې در کله ته به ما ته د موټر شوی را وسپاره سند را کراته نو دې کې دوه مې سې درې مې سو ته اجي زمان لغمانه د هغه راغه هغه د پام په نو د
قماندان اجي زمان
او قماندان در دغه نه مخ کې د پام تاثیرات له مورتل اجي دغه سې جریان د سې نه سې به زه مشکل می د و ظالم را گیر کوم وای نه تعلیم سرکار مل را تخپل موټر شوی دي نو دوه مې سې درې مې سې وته لنه ماتل موټر شوی پری د دا واغ د دی خو لارسا خو لارسا منډې را منډې لانجې هم ډېرې زیاتې شولې بیا اخر خبره دې ته ورسېده چې رئیس د ملي باز وغوښتم حاجي غلام حضرت
د ملي باز پخواني رئیس
و پخوانی رئیس دې وغوښتم زه لانجې مه کوه دا خبره داسې ده چې هغه که موټر شوی پرې ده چې بندې کنه پر را ولېږم پرې نه ښودم مې زه هلته وغوښتم ما زه خو به یې بندوم خو د ما دا نه هله کړو پې چې سوځي دا به څه رقم وایي دی زما ورځه یم زه درته له عالمه باسم یا زه در کوم مطلب ته د دې نه خلاص یې خو د موټر شوی کې لانجې مه کوه هغه ما ورته ویل چې داسې دا خبره د دې نه خوښه خبره نه ځي ما
کوم سند یا خاطر
نه نه سند را نه کوم
نو ول تاسو یو سند یا
سند غوښتنه ته نو کومه تل وعده به موږ ته مشکل جوړیږي دا خو ځان ته هغه نه جوړوم خو ته مشکل زه حل کوم خو په وضعیت خو په غیره ته ویل هاینده به چی خطاب را تکو نو به په دې وخت کې دا خبره پات سول نو یو تقریبا یو نیم کال ار اورز زبل لوګر نه راتلم دیتا سهار نه به تر غرمې پورې ناس ډیر خلک د غلطه راته
لوګر د کوم زی
د ماداغې د ولسوالۍ سپېڅنګ
د دلته چیرته ژوند کې
دلته نه کومه لوګر کې
نو څنګه د پمپ سټېشن څنګه دی عالم سره
دلته خو د عالم دا جای جوړ کړی و بیا زه ورسره راغلم مال دغه ټول سامان ما راوړل پېښور جوړ کړی
دغه پیسو نه سند لري خط لري د عالم نه
و خط سره سره د نه لکه غنی و خط سره و هغه خط سره سره نو دا غلام حضرت راتویل چې ته د چلو کته دا هغه پرې د بیا ما دې خو ما چې دغه څه مشکل حل کیږي خپل وطن دار سره دې پرې خو ما زه صحیح ده یو نیم کال و زور ولما با لغه د هغه ترې د ملي باس د لاړه هغه ته فين غار وټل رئیس بیا دې ترتویل دا سره قانون قانون ده کړه قانون تنا په ما خوماتو وای چې تنا پتا باندې دا دغه امام ټر شوی خلاصه کړی دا شایم دی ما
سامان دا پمپ سټېشن دولتي دی که غیر دولتي
دی ملي بس مربوط د خو سالم لاس کول پر قرارداد نه ولای نو بیا ما ته ویل چې دا زده مشکل حل کوو متراس او سپین غر هوټل ته ورتل م کله بیا او جه کله بل جه سرند ولی نه خط راوړ او یو وزیر د ترانسپورت هغه ختم را سره دلته هغه تلاړ مې اریزه را تولې کله غن مې امر ور ور تر مې ور وانه دا خو نه د سیو دا بل را تولې خو مقصد زورول مې تر دانه نه حقیقت نه در سره کړی چې دا غن نه مو کی په یو که دغه مشکل دی حل کی
مونږ د وحید الله دغه ستونزې په اړه د ملي بس د تصدۍ له پخواني رئیس حاجی غلام حضرت سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. یو څوک چې وحید الله نومیږي څلور کاله مخکې د عمرخیلو په پمپ کې یوه موټر شوی جوړه کړې وه. دوی وایي ستاسو امر منلی او هغه یې بنده کړې ده.
شاوخوا له یو نیم کال نه زیاته موده کیږي چې له ملي بس نه زه تبدیل شوی یم او اوس مهال د کابل د سپینزر هوټل رئیس یم. له یو نیم کال نه زیاته موده کیږي چې زه له ملي بس نه تبدیل شوی یم.
خدا موضوع چې تاسو ویلي تاسو به دوی ته پیسې ورکوي او تاسو په امر ټانک تړل شوی دا څنګه ده؟
د ملي بس اداره ستا هلته څلور کسه هغه وخت وه چې څلورم کس اوس هم موجود دی. هلته ستا تاسو کولی سئ چې د سابقې په ملاحظې سره موضوع له هغوی وپوښتئ او تر یو نیم کال وروسته دومره زما په ذهن کې نه پاتې کیږي چې جریان څنګه وو او لطف وکړئ تاسو دا موضوع له مسؤولو کسانو سره مطرح کړئ.
السلام علیکم.
یو ځل تاسو د دوی غږ
واورئ.
تاسو واورېدل چې غلام حضرت زموږ ټلیفون قطع کړ. تاسو خپله قضاوت وکړئ. اوس مو د ملي بس د حفظ و مراقبت له مدیر سید شریف سره مرکه کړې تر څو وګورو چې د وحید الله د ستونزې د هوارولو لپاره څه کولی شي. موږ د دې ستونزې په اړه چې ولې د ملي بس د پخواني رئیس لخوا د دغه موټر شوی د تړلو امر شوی و او ولې بیا بل چا ته ورکړل شوه پوښتنه کړې.
ولا زل دی خبر سم خبر نه يم خو منته موږ د هغې د تړلو هدایت ورکړی وو.
خو وحید الله وایي چې تاسو ترې خبر یې.
هر
ورځ دلته راتللو کتلو مې.
السلام علیکم.
زه څو ورې تاسو ته راغلم، تاسو راباندې بند کړ. د ملي بس له رئیس سره وی چې ماته یې ویل پیسې درکوم. تر اوسه پورې زه هرې خواته ځم، خو تاسو راباندې موټر شویي بنده کړه. حاجي زمان ته مو ورکړه، هغه کرایه ورکړه. اوس میاشت کې 10,000 کرا اخلي. دا څو ورځې کېږي چې عالم بیرته راغلی، پیسې ما لګولي، ځای ما جوړ کړی، خو هغوی ته مو ورکړ.
خلاص او پیسې مصرف از ما شده، جای ما جوړ کړم او سند ما دارم او بر ازو مردم اعلان شده.
اوس نو تاسو مو در نه کړ، د مقرراتو خلاف دی جوړه کړی و، مو در باندې و تړله.
خو اخی سر به ازو چی تو کړی؟
په هغوی څنګه؟
ازو مال بسل.
د هغوی هم اوس تړلې.
الان د مونږ کار میګر از پیش.
نه ده تړلی، اوس هم ترې کار اخلي.
نه تړلی ده، دروغ وایي. له چا یې اخیستې؟ هغه یې معامله کوونکی دی، په ما یې څه.
خدای وایي چې تاسو هم د دې موټرشوي د تړلو امر ورکړی و.
دا دروغ وایي، یو جلکار دی. دوی غوښتل چې هغه ځای ونیسي، موږ پرې وتړلو، پرې مو نه ښود.
خدا اوس وایي چې
فعالیت خو عالم فعلان هم دمونږ فعالیت سین مردم کته م بره
فعالیت خو اوس هم لري. دا خلک دی موږ سره ولاړ شي فعال دی.
اوس هغه هم تړلی فعالیت نه لري. اوس څوک چې تاسو مو درنه کړه،
نه پیسې مره مې تر
موټر فیره برنه مې درنه. پیسې خو مو اوس وزولې، ستاسو په وسیله اوس وزیدې. نه یې پیسې راکوي، نه موټر شوی. خیر زه څه وکړم؟
کوم عارضه دې موږ ته راوړی؟
ورقی هر دین یا ورقا پر است.
دلته ورقی رکی دی، هر ورځ ما او تا نری دل هر ورځ.
ول چه میخوای؟
او سو غوړی یا پیسې یا موټر شوی؟
یا پیسې یا موټر شوی.
یا خاطه کلال بروس
هر چا چې در سره فیصله کړی هلته ولاړ شه.
مدیر صاحب تاسو ته هم دا خبره راګرځي.
ما ته نه راګرځي، ما سره معامله نه ده کړې.
خو د ملي بس پخوانی رئیس ژمنه کړې چې پیسې ورکوي. موټر شوی تړلې وه، که هغه سوا نو باید بل چاته هم نه و ورکړ شوی.
زه له دې خبرې خبر نه یم، همدا چې تړلې مې هاخوا نه یم تللی.
د ملي بس د حفظ مراقبت د مدیر په توګه دوی ته څه سپارښتنه کوي؟
چا چې ورسره ژمنه کړې هماغې ته دی ولاړ شي.
یعنې تاسو پورې اړه نه لري؟
برکي ما برم
نه، هیڅ په ما پورې اړه نه لري.
چیرې لاړ شم؟
ما ته ریاست راغلی، خو ما سره هیڅ کاري معامله نه لري.
روزانه د دفتر ته مې بدوم کته رئیس ملي بس میشي.
هر ورځ به ستا دفتر کې د ملي بس له رئیس سره کېناستم. تا به همدا خبره کوله چې کار دې کېږي، نن سبا کېږي. حوصله وکړه.
حوصله تو
تو موټر شیله سره ما باندې کدي
ما تاسو ته هیڅ خبره نه ده کړې.
همدا تا ما باندې موټر شویي بنده کړه.
ما بنده کړې؟
کولې دې بنده کړه.
بنده مې کړه د ریاست هدایت وو.
څه رقم سند او اسناد لري؟
مخکې دې چې بنده وه همغه سې مې بنده کړه.
له هغې وروسته دې بنده کړه چې ما سره مو وعده وکړه چې پیسې دې درکوو.
زه هیڅ تا نه پېژنم.
ګوره، موږ غواړو چې د دې مشکل ته د حل لار پیدا کړو.
د ټلیفون له لارې نه حلیږي.
نو تاسو لارښوونه وکړئ چې دوی څه وکړي.
موږ پرې بنده کړه، رخصت مو کړ.
نو ولې مو بل چاته ورکړه؟
د زموږ جایداد کې جوړه کړې وه، موږ پرې بنده کړه.
ولې مو بل چاته بیا ورکړه؟
زمان کدای نمیالی نمیالی فعالیت اسما برد میام مهمی برد نشان میتا.
حاجی زمان تا
ولی دروغ وای خپل موټر پکی وینځلو تالی دلی. د څو کالو مخکې دا ول ما سره کوي. ما ته څه نه همغه وخت راغلی او نو اوس
یم خجل کړه. یت نومر از ما امرم نگرفتار.
دا هیڅ کله ما ته نه درغلی، لما ی امر هم نه دی اخیستای.
امیر میګم کړي سه بر ما گفتک ما بعد ازو اجازه
هم دا وایم. رئیس صاحب وایل ما اجازه ورکړي. ما ته وایل چې زدی پیسې درکوم، جنجال مکوا.
دوسیر تو آمدی دو جبان کدی زور کشی و بعد ازو که
خیر نو ما سر دعوا کوي.
ما اجازه ورکړه
طالبان کو بعد مرولا کدی بعد ازو.
مدیر صاحب دا څه وکړي؟ اصولی لار کومه ده؟
د ملي بس په خواني رئیس غلام حضرت ته دیولار شي.
څو ځلې تله
البته یو یا به ما
دا به وخت زیاده چې هغه به ملمانه درلودل. نو په سم وخت کې دیلار شي هغه مشکل حلوي.
تاسو هم کولای شئ د دې پروګرام لپاره خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0822002222.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د کونړ والی شجاع الملک جلالا زموږ میلمه دی. له ښاغلي جلالا سره به په دې پروګرام کې په کونړ کې د امنیتي وضعیت، د قیمتي ډبرو او ځنګلونو په قاچاق او ځینې نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړو. والی صاحب ډېره مننه چې زموږ د خبرونو میلمانه شوئ.
مهرباني.
والی صاحب، شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې تاسو په کونړ کې د والی په توګه دنده ترسره کوئ. تاسو چې کله کونړ ته راغلئ، هلته مو ژمنه وکړه چې د قیمتي ډبرو او ځنګلونو په قاچاق مخنیوی به کوئ، د فساد مخه به نیسئ، دا مو یو شعار ورکړئ. اما اوس ویل کېږي چې تاسو په دې خپل شعار کې پاتې راغلی یا تاسو دغه شعار عملي شوی نه دی، د دې علت څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې کې شک نشته چې زما زه چې کله کونړ ته لاړم، زما شعار همدغه و چې زه به فساد اداري ختموم، قاچاق مواد مخدر امنیت براولم، ولسونه به د حکومت په شا ودروم. خدای یوازې زما د وس به نه بار خبره ده، تر څو چې ولسونه او د کونړ خلک زما سه ونه درېږي په تنهایي صورت سره دی کې زه کوم فکر نه کوم که زه کامیاب شم. په هر صورت تاسو ته پته ده چې د قاچاق مواد لکه لرګو د قاچاق زیاته موږ مخنیوی کړی و. تقریبا امنیتي ارګانونه متفق دي په دې مسله کې، متحد دي او همکار دي. نو که زه وایم چې 100% به نه وي، خو 90% تقریبا د لرګو په قاچاق کې کمبود راغلی دی. رالو د قیمتي ډبرو، قیمتي ډبرې تاسو ته پته ده چې د پیچ په دره کې دي او هغه مناطقو کې دي چې هغه زموږ د حکومت د تسلط نه بار دي.
دغه د ځنګلونو په قاچاق کې معمولا کوم کسان لاس لري چې تر اوسه هم د قاچاق روان دی ستاسو په خبره؟
والا خو دغه خپل کونړ خلک دي، خپل کونړ خلک دي. زه په دې خبر باندې ډېر افسوس کوم چې اوس هم دغه چینسې چې ورته وایي برقي هرې هلته کار کوي او هلته خلک ځنګلونه قطع کوي. نو ما سره داسې سوچ پیدا شو چې که زه د لرګو د قاچاق مخنیوی ونه کړم، نو دغه خلک هم دغه پیسې اخلي او نور ځنګلونه قطع کوي.
عام خلک فکر کوم د عامو کسانو مخنیوی به اسانه وي. محدود
خلک دي، محدود خلک دي چې په دې کې ملوث دي او هغه خپل سرمایه
ده. زورواک شته پکې؟
زورواک زور چې قاچاق ورشي خپل به زورواکي کنه. لیکن داسې په کونړ کې لکه په نورو ولایتونو کې چې دغسې ټوپک سالاران هم هغه مجاهدین هم چې دی کله چې روسان د افغانستان د خبر نه وتلي خپله سلاح په ځمکه اخیسته. لیکن په خپله دغه د مافیا ډله چې په دغه قاچاق کې دغه دغه ته باید زورواک ویلی شو. نو زورواک دی چې دغه ځنګل یې قطع کوي، که ضعیفه سړی او کمزوره سړی بې وسته.
تاسو ویلي جناب والي صاحب چې 90% د ځنګلونو د قاچاق او د ډبرو د قاچاق مخه نیول شوې، اما دا 10% اوس هم پاتې ده. ستاسو په نظر اصلي ټکی څه دی چې دا 10% هم تر اوسه نه ده درېدلی؟
نو هلته داسې دی چې یو مسببه ده، ریاست جمهورین راغلی چې درې کال لپاره دا پاخه مواد پرېښودي لکه دروازې او کړکۍ او میزونه او چوکۍ. نو خامخا په دغه کې بعضې چارتره شاره کېږي یا لنډېږي، په دغه کې تېرېږي. زه کوشش کوم دغه مخنیوی ونیسم او د ډبرو په قاچاق خو زه به واضح وم چې اوسه پورې کوم لاسته راوړنه موږ نه لرو. یوازینۍ مسله چې ده په کونړ خاص کې کرومایټو چې هغه به پاکستان ته قاچاق کېده، د هغې مخه نیول شوې ده. زمونږ هغه ولسونه نیولې ده، زمونږ محلي پولیس نیولې ده او اوس د هغې دپاره یو قرارداد د وزارت معدن سره د یو شرکت کړی ده چې 100,000 ټن مواد به د دغه ځای نه انتقالوي.
د قاچاق قیمتي ډبرو 10% اوس هم روان ده،
لکه کوم چې کار د بیرو یا نور چې په درې پیچ کې زه فکر کوم چې 10% نه چې اویا 10% به روان وي. په دغه کې موږ ډېر زیات جدي یو، لیکن اوس پورې موافق شوی نه، تر څو چې موږ وکولای شو چې دغه په د حکومت د لارې، د یو قرارداد د لارې نه او د یو مسلکي شکل باندې دغه ډبرې راوځي. ځکه هلته چې ځي یو عادي برمه کوي او هغه باندې ډزې کوي، هغه بلاسټنګ ورته وایي یا تاسو هر څه چې ورته وایي، دغه تیږې څه سیند ته ولېږي او څه ځنګل کې ولېږي او څه خورې کېږي، محدود کاڼې هغه په لاس کې.
او د هغه سیمې دي چې امنیت پکې ښه نه
لکه د حکومت د ساحې نه بار ده. تاسو ته پته ده چې همدغه اوس ګوسلک او پیچ درک او چپه درک دغه مادنیت دي، لیکن موږ نه موافق شولو چې موږ لار آزاد کړو آینده لپاره به انشاءالله.
څو ډوله ډبرې دا محل قاچاق کېږي له کونړ نه پاکستان ته؟
اندازه نه ده بولم، خو مقصد دا ده چې موږ کوشش کوو چې کولی شو د وزارت معدن په همکارۍ باندې دغلته د پروسس یو پروګرام جوړ کړو چې دغه کاڼې چې زه په نمک منډۍ د پېښور کې هلته سپا کېږي او ترش کېږي، صادرات کېږي، دغه په کونړ کې ولا داسې زمینه سازي وکړو د وزارت معدن په د چوکاټ په لار کې چې غیر قانوني تورنه.
بله، تاسې یو راپور خپور چې څو میاشتې وړاندې چې بهرني ځواکونه هم په یو ډول د قیمتي ډبرو په قاچاق کې لاس لري، تاسو یې تاییدوئ؟
ولا زخو زخو د دې خبره تایید وکم ځکه په دغه یوازینی بارنین چې هلته یو شرکت لري کونړی خاص کې او په کونړی خاص کې داسې مادره نشته. ما تاسو ته مخکې ویل چې دغه کرومایت دی چې هغه که قاچاق هم شي هغه داسې شی نه دی چې په بوجۍ کې ویسي او خرڅ شي. هغه په ټنونو کې چې ویسي د هغې نه اوسپنه وځي او اوسپنه دپاره اوسه پورې فلحال په افغانستان کې مونږ د زو بیا هر کوم فابریکه هم نه
بیا له کومو لارو نه پاکستان ته اوړي په عمومي لاره باندې راځي او که له سرحد
مخکې د دې نه په دغه سرحد باندې دغه شاله ولی په لارې باندې واوخته په قچرو باندې لیکن هغوی چې مولیدل یا په دې موادو کې هغه اصلي مواد کم وو یا په دغه قاچاق ته دغه قیمت تمامېدونه هغه هم د سر په نظر شو. زموږ امنیتي ارګانونه هم همکاري وکړله د قاچاق مخنیوی ونیو نیولی دی. لیکن اوس که څوک وایي چې دا چې څوک قاچاق کېږي نو هغه داسې شی نه دی چې د خښتو په داش کې پخې شي او یا په تنور ګرم شي. دغه هغه مواد دی چې هغې نه اوسپنه وځي او په افغانستان کې د اوسپنې کوم فابریکه هم نشته کوم قرارداد هم چې کېدای شي منځني آسیا ته دغه صادر شي.
ولی صاحب کونړ د هیواد نسبتا ناامنه ولایت ده. وخت نا وخت پکې د ناامنۍ پېښې رامنځته کېږي. له تېرو څه باندې څلور کلو راهیسې د پاکستان له خاورې په کونړ باندې راکټي مرمۍ راتللې. اوس څنګه اوس هم مرمۍ راځي او تر اوسه څومره مرمۍ مجموع کې راغلي څومره خلک یې زیانمن کړي؟
ولا اوس خو تاسو ته پته ده چې دغه پنځو میاشتو کې زه فکر کوم لکه مخکې چې عدد شمر مې وښوده چې 90% مونږ د لرګو د قاچاق مخنیوی کړله. دغسې په دغه توپونو او په دغه راکټونو کې هم تقریبا 90% کموالی راغلی دی. او وجه هم څه ده چې زه چې کله کونړ ته لاړم نو چون تاسو ته پته ده ډیورنډ خر ناخوا دېخوا هغه قومونه پراته دي چې لکه ساپي دی مومند دی مامون دی چینواري دی یعنی کوم قومونه چې په کونړ کې میشت دغه سرحد ناخوا ته پراته دي او دېخوا ته. نو مونږ په قومي شکل باندې داسې د ورورۍ یو فضا برابره کړله تر څو چې مونږ وکولای شو چې د دغه دواړو سرحد ناخوا او دېخوا خلکو ته اطمینان حاصل شي د کونړ له خاورې نه به په پاکستان په خاوره باندې کوم تیری نه کېږي او د هغو نه تقریبا 90% کموالی پکې راغلی.
دا توغندي پاکستان تر اوسه نه مني چې د دوی ځواکونه یې رافیروي. اما دلته دفاع وزارت او نور اړوند چارواکي وایي چې دا د پاکستان د پوځ توغندي دي. تاسو هلته له نږدې نه دا توغندي لیدلي؟ تاسو معلومات څه
د سرحد ناخوا راځي او د سرحد ناخوا د دولسي خلکو سره داسې توپونه نشته چې دومره اوږد واټن هغه دغه کې کې خامخه به د پوځ د طرفه به یې دا د آرمۍ د پاکستان د آرمۍ د خوا.
په کونړ کې د ناامنۍ د پېښو په اړه باندې له ډېرې مودې راهیسې د نورستان او کونړ لاره هم تړل شوې ده. د نورستان او کونړ ترمنځ کومه لاره ده؟
درې څلور کاله کې خو نورستان طرف ته د چپې درې په لار باندې اول خو د چپې درې او د ماڼوګي په منځ کې لار بنده وه. دوه میاشتې مخکې چې ما موافق شو چې دغه لاره ازاده کړو ما له مسیج راغلی دم دغه تلیفون کې زموږ امنیتي ارګانونه هلته تللي دي لاره ازاده شوه. اخري درې ماینونه چې په لاره کې وو هغه یې ویستل او لاره یې د نورستانه پورې خلاصه کړه.
بلې ولی صاحب محترم د کونړ او نورستان ترمنځ لاره له څو میاشتو راهیسې تړل شوې وه. طالبانو په منځ کې پوستې اچولې یا پاټکونې اچول د دې علت څه و؟ آیا امنیتي ځواکونه کافي نه دي او که هغه سیمه غرنۍ ده څنګه؟
نو سیمه خو تاسو ته پته ده چې ټول کونړ غرنۍ ده بیا دغه منطقه ډېره غرنۍ ده او دې کې ډېر تنګ تنګ درې دي هلته چې هغه ځای نه د زموږ امنیتي ارګانونه په کافي اندازه کونړ کې نشته دی. او بل مشکل ده چې زموږ د نظمي عامه دپاره یو کنډک منظور شوی د کونړ لپاره اوسه پورې د هغې تشکیل او تعمیر هم جوړ شوی ده. پوره هغه نظمي عامه کنډک موږ لندې راغلی. نو اردو ملي خو تاسو ته پته ده چې عملیاتو کې بېرته راوځي باید دغه لاره
ویل کېږي چې د محلي پولیسو کمبود هم په کونړ ولایت کې یوه جدي ستونزه ده او له همدې امله هم په ځینو ولسوالیو کې د ناامنۍ پېښې رامنځته کېږي. تاسو غوښتنه کړې وه چې څو ناامنه ولسوالیو ته باید وزارت داخل لا محلي پولیس در کې څنګه پولیس منظور شوی محلي
منګه خو چې روزانه د خارجانو سره یو وزارت داخلي سره په تماس کې یو منګ عبد الله تقاضا ده چې باید حداقل په عاجله توګه موږ له چپې درې لږ دانګام د پاره موږ له درې درې سو محلي پولیس راکي. او تاسو به یقین وکړئ چې په ټول افغانستان کې یوازینی ولایت کونړ ده چې دغه نه د محلي پولیس نه ولس هم رضایت لري حکومت هم تر رضایت لري. نو وجه هم دا ده چې هغه یو خو داسې ده چې خلک د منطقې خلک دغه راځي سه دغه آب و هوا سه بلد دي. موږ که وکولای شو چې موږ له دانګام له د چپې درې د پاره محلي پولیس راکړو نو موږ به دغه خپل امنیتي قطعه قوې به راوباسو بل ځای کې به دغه نشتي.
په کونړ کې د ناامنۍ د پېښو په تړاو داسې ویل کېږي والي صاحب چې په کونړ کې دا مهال القاعده طالبان چچنیان او بېلابېلې وسلوالې مخالفې ډلې فعالیت کوي. ستاسو نظر څه دی؟ آیا ستا داسې ډلې هلته
ولا داسې القاعده به داسې په منظم ډول باندې زه فکر نه کوم کلته یو خامخا هلته پاکستاني طالبان شته دی د بعضې نورو خو په کم تعداد باندې البته داسې په داسې تعداد باندې لکه په وریجو کې چې مئی دغسې په ډېر کم تعداد باندې البته. لیکن یوازینۍ خبره د افسوس دا ده چې زموږ طالبان او هغه قومانده یا زموږ د طالبانو مشري د هغو په لاس کې ده او که د هغو د پنجو نه وځي نو انشاءالله زه امید لرم زموږ طالبان با
او چچنایان او
دسی خاص تعداد موږ ته نه معلوم خو دسی ویل کیږي چې یاره بارانی دسی یو خال خال دسی ډیر کم تعداد باندې د بازو ګروپونو سره شته دي.
جناب پولیس به همداروان اونۍ تاسو د کونړ په پراختیا کانفرنس کې ویل چې په کونړ کې دوه جدي ستونزې د چاوه د سړکونو کمښت او بل هم د برېښنا نشتوالی دی. حتی په پوهنتون کې برېښنا نشته. اما کونړ کې ښه لوی سیند او څپان سیند روان دی، ولې تر اوسه پورې په دې سیند باندې کوم بند نه دی جوړ سوی؟ ستاسو په نظر اساسي لاملونه څه دي؟
نو اوس خو پورې خو په دې لسو کالو کې دنیاوالو البته په باسازۍ کې کارونه وکړل افغانستان کې خصوصا کونړ کې، لیکن دغسې یو بنیادي پروژه هغه په هېڅ ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې نه جوړه کړې چې هغه د افغانستان ولسونه او د افغانستان په درد وخوړل شي. تاسو پته ده د کونړ په سیند باندې تقریبا د سردار داود شهید په وخت کې سروې شوې وه، هلته د سورتاغ په نامه باندې. بیا وروسته زموږ د کرزي صاحب په حکومت کې څو ګروپونه راغلل، تر شال کې او بعضې نور ځایونو کې سروې وکړل چې تخمینا د 1400 میګاواټو نه زیات برق به تولیدېږي. لیکن دنیاوالو د اوسه پورې دغسې یو بنیادي پروژه په افغانستان کې نه ده جوړه کړې.
ستاسو نظر علت څه دی؟ آیا ناامني د کونړ د دې لامل شوې چې هلته بند جوړ نه سي، او که دنیاوال یا هم د اوبو او انرژۍ وزارت نه غواړي چې هلته واقعا کار وکړي او یو بند جوړ کړي تر څو د کونړ د برېښنا ستونزه هواره شي؟
نو که وزارت یا برق دغه برق شي د تاجکستان او یا ازبکستان نه راوړي او دغه مصارفات پرې وکړي او دغه قراردادونه د بانک جهانی سے آسیا بانک آسیائی سدسیہ پروگرام کلو د قرضے پر شکل تیغ سے دغه بند جوړ کلو خدا امنیت مسئلہ نو دومر غټ بند پر امنیت سے دومر سخت خبر نه خو یو کنډ اردو میلیم کول شي د غزا امنیتو نشي. لیکن اوس خوشبختانه موږ د سیو څور دل چې رئیس جمهور پاکستان ته تل د اغوس د سیو قرارداد د امضا کله دی چې دغه بند زګر لګ مشکل پکې پاکستان د طرف هم وو. نو کاغه په خپل د جوړ کز موږ لپاره به دا
منی دا سه هم ملکی کې والي سپ تاسو په خپل خبر کې اشاره وکړه چې پاکستان چې د کونړ سیند اوبه د مهال پاکستان ته ورځي، دوی نه غواړي چې په کونړ سیند باندې بندونه جوړ سي.
خامخانو هغه چې دلته داسې بندونه جوړ شي هغه نه نیرونه راوځي د کونړ د سیند په دواړو غاړو باندې خامخا تحصیل دلی چې ژمي کې به دغه سیند یعنی په خپله صوبه سرحد کې د پښتونخوا کې 400 او دې ځایونو کې بیا که دا سیند وچي نو خامخا هغه متضرر کیږي. خو فی الحال دپاره د پروګرام د برق همداسې دی چې لکه په مغازیه کې تولید کیږي هملته
وت. په کونړ په سیند باندې 15 بنده پلان شوي وو د سورتاغ په ګډون باندې، اوس کوم یو عملي شوی نه دی؟
اوس پورې په یو کار شروع شوی دی.
بله، پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر پر مهال هم وویل شول چې پاکستان غواړي د کونړ په سیند باندې یو بند جوړ کړي چې دواړه هیوادونه ګټه ترې واخلي. د دې بند ابتدایي کارونه پیل شوي؟
نه، اوس پورې نه خو پیل شوي او دغه په ماهده تقریبا په دغه باندې خبرې روانې دي چې څه وخت پاکستان لور کېږي او په مرور د زمان څه وخت دینه دغه پیسې دغه قیمت ګرځي. لیکن هغه معاهده نهایي شوې نه ده، اوس پورې به کار
پیل شو. او د مناګي بند څنګه؟
بیا شل ورځې مخکې د هغې افتتاح وشوله. هغه 2 میګاواټه برق د هغه د کونړ څه چې هغه یو درې پیشته هم هغه کافي نه دی. بل دا چې څلور کلنه پروګرام دی، څلور کلو کې به دغه بند تکمیلېږي، دغه پروژه به سرته رسېږي. همدا اوس یو ساعت مخکې تقریبا ما د وزیر صاحب مالیه جناب ذخیر الله صاحب سره ولیدل او هغه مې دې ته تشویق کړ چې که وشي دغه پورې چې زموږ دغه مشکل حلېږي. موږ د نغلو په بند کې چې هر څه سهم موږ راکړل شوی که شپږ میګاواټه دی که 8 میګاواټه دی، د هغې دپاره زموږ دغه پایې شروع شي. خو هغه وویل چې موږ په جلال آباد کې یو غټ سب سټېشن جوړوو، پس د هغې نه به دغه کونړ ته برق ورکوو. ځکه اوس کوم سب سټېشن چې د برق دپاره جوړ شوی دی هغه دومره ظرفیت نه لري. نو بیا هم زما سدا واده وکړه چې کله چې په دغه سب سټېشن باندې په دې 2-3 څلور میاشتو کار شروع کیږي په عین وخت کې به مغه یو ټکدار کونړ ته.
جناب پولیس د برېښنا تر څنګ باندې د کونړیانو یو بل او همدا ستونزه هغه د لوی روغتیایي مرکز نشتوالی دی. دا مهال د اسدآباد روغتون ته د نورستان خلک هم مراجعه کوي، د کونړ خلک هم ورته راځي. تر اوسه ولې یو بل روغتون نه دی جوړ شوی تر څو د خلکو بوج په دې روغتون باندې کم شي او ستونزې ترې وهده د روغتیا په برخه کې هواري شي؟
د کونړ روغتون خو تقریبا په هغه وخت کې چې موږ په اتم یا نهم سنت کې جوړ شوی دی، یعنې تقریبا 45 کاله سابقه لري او د هماغه وخت د نفوس لپاره جوړ شوی. اوس خو تاسو ګورئ چې نفوس به انتها زیات شوی دی، 200% زیات شوی دی. بل دا چې د نورستان ولایت په خپله هغه نه هلته شبخانه لري نه تداوي مرکزونه لري، هغه هم ټول روان دي. اوس په الحال لپاره 250 بسترو یو شبخانه منظور شوی ده او ان شاء الله به درې
شبخانه به کوم ځای کې جوړیږي؟
دغه ولایت ته نږدې یو ځای ده چې هغه کې اوس پورې دغه خارجیانو کمپ پیاس په نامه باندې نوم ولای خو ده اوس ته غیر تل زمنګ د اوسی سی پی یا د ما انګي دفتر ده کې نو دا اوس ما پیشنه دروړه ده زه کول شم چې وزیر صاحب دفاع او دی واغوت بل ځت انتقال کې والته بده در نه ووم کال کې دا پروژه شروع شو
خل فکر کوی چې لدی 2023 زرختون سره به درختیا په برخه کې د کونړ نورستان د خلکو ستونزې حل
شي اما خان نو تاسو فکر وکړو چې اوس په دغه وړو کې سپیټل کې دا و تداوی کېږي چې غړ شو خو ماخه وکړه شفټونه مختلف یاغې کې بل لابراتوارونه یاغې کې به خام عملیات خانه به خخ پر پیسران او ډاکټر صاحبان به او اوس هم تاسو له اطمینان در کوم چې ډېر ولایتونه په کونړ کې زموږ په صحت په بخش کې موافقه کې او کامیاب
بله ولی صاحب د خبرونه د پاشي بوت رسیدلی او راتلونکو انتخابات را روان دي په ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر تر سره شو دا سې ویل کېږي چې د کونړ په ځینو نه امن ولسوالیو کې خلکو نوملیکنه و نه کړه
یوازینی مشکل چې زموږ د صندوقونو در سوال او غو د چپ ادارې و چې کله به زموږ چپ ادارې عملیات وشو از موږ صندوقونه تل په چپ ادارې کې البته د ولسوالو نه لري یا په درو کې زموږ خلکو کارتونه نه جوړ کړي لیکن هغه هم چې ولسوالۍ ته راغلي دي او کته مرکزونو ته د ضرورت په اساس راغلي دي هم کارتونه جوړ کړي دي تقریبا زموږ د 110,000 نه زیات زموږ کونړ کې کارتونه د انتخاباتو توزیع شوي دي او په هغه کې 15% یوازې زنانه ووټونه دي
ډیره مننه زموږ د دې اونۍ د حقیقت څخه د پروګرام همدلته پای ته ورسېده ل خپل میلمه د کونړ لوالي شجاع الملک جلالت صاحب څخه ډیره مننه
مهرباني
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد این که روسیه از جامعه جهانی خواست که در بخش‌های مختلف به افغانستان کمک